د ځان پاک له وی
متاسفانه تقریبا د یو لسن صنف ازموینه م دولسم ته ورکړیو چې د ماین د انفجار له امله د سترګې دید مې له لاسه ورکړ. بعد له دیارلس ورځو نه چې ننګرهار نه کابل ته نور شفاخانی ته انتقال شوم او دلته تر تداوی لاندې وم. د ړندو د مکتب نه اصلا خو آګاهي مونږ نه درلود چې دې محیط کې نه وو. همالته شفاخانه کې هم چې یو بل ښځه وه چې نور جهانه نومېده، نور جهان دلاور، چې هغه راغله شفاخانې ته او ما ته ویل چې دلته یو مکتب دی د ړندو چې دلته لیک لوست زده کوي او دولسم نه پورې دوی درس وایي او بالاخره پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغي او د کار څښتن کیږي. نو ته کولی شي چې دې مکتب ته راشې. خو په اول سر کې زه ډېر مایوسه وم د ژوند، اصلا نه مې غوښتې چې نور ژوندی واوسم. خو بیا هم دې زړه کې راته وګرځېده چې یعنې زه اوسم کولی شم چې ځان ته او خپل هیواد ته او خپل مور او پلار ته خدمت وکړم.
خان عزیز هم دلته په ښوونځي کې له یو معلم سره چې هغه هم په سترګو نه ویني واده کړی. له نوموړي څخه مې پوښتلي چې د دې سترګې خو نه ویني، د مېرمنې انتخاب یې څه ډول وکړ؟
البته هر سړی په خپل ژوند کې تصمیم لري او دا واده کول یا د ژوند شریک کول دا خو طبیعي حق د هر انسان دی. 15 کال کې دې مکتب ته راغی، د دې خوی خصلت کرکټر او د دې پوهه زما ډېر خوښ شو. بعد له هغه نه مې تصمیم ونیول چې زه باید واده وکړم. راغلم د مور او پلار سره مې دا خبره شریکه کړه. مور او پلار مې هم په دې راضي شو، لاړ خاصګرۍ ته. بالاخره زما او د دې کوژده وشو، واده وشو، ژوند هم سره شریک شو.
خان عزیز په خپل قوم کې داسې څوک دی چې که د خوښۍ او غم مراسمو کې ګډون ونه کړي، هغه مراسم نیمګړی ښکاري. له هغه څخه مې پوښتلي چې کله د خپل خپلوانو ودونو ته ځي، د ناوې، زوم او نورو خلکو څېرې چې په روغو سترګو یې نه و لیدلي، خپل ذهن کې څه ډول انځوروي؟
ودونه ده چې زه بیا هم هماغه پخوانی تقریبا د 18 کالو چې د سترګو دید له لاسه ورکړ. نو هغه وخت کې خپل خپلوانو ودونه ته هم تللو، نورو ځایو کې چې به ودونه و سیل و کنه، دا هنرمندان به د شپې د خانه به تللو هغه سیل ته. نو دلته هم چې زه تقریبا هماغه بڼه هماغه شکل زموږ ذهن ته راځي چې ناوې به دغسې جوړي وو، شا به دغسې وو، محفل دغسې روان دی، دوه لوڼې مې هم واده کړ. نو هماغه شیان زموږ ذهن ته ګرځي. خو یو ارزو زموږ په زړونو کې دا دی چې د دوی دغه څیره، د دوی دغه سترګې، یو وارې په رڼو سترګې لیدلی وه چې دوی څه چانته قواره لري. هو زموږ کورنۍ یا خویندې ورونه یا خپل خپلوان دوستان خو وایي چې دغه زوی د تا خواته فرزند څیره ورکوي او هغه لور د مور ته څیره ورکوي یا فرزند هغه هغه څیرې خو زموږ په ذهن کې شته دي. تصور خو کوو چې دغسې هغه به وي. خو ارزو و ارمان هم دا دی چې یعنې یو ځل یې په د رڼو سترګو دوی لیدلی و. دا زموږ یو ستر ارمان دی.
له خان عزیز څخه مو پوښتلي چې دای د طبیعت او چاپیریال په هکله څه ډول فکر لري او کورنۍ چارې څنګه مخکې بیایي؟
البته زه چې هغه وخت بینا ومه، یعنې د خلکو ژوند مې لیده، طبیعت مې په دغه ښکلې بڼه لیدلی دی. نو کله چې نابینا هم شم او کله چې واده مو وکړه، نو هغه منظرې، هغه څیرې، هغه ښکلاوې چې په طبیعت کې یا د یو کور په جوړښت کې دی یا تنظیم کې دی، هغه زما په ذهن کې هغه زه د خپل میرمن سره مې شریکه کړه. یعنې هر کار چې مونږ کوو، هر تصمیم چې مونږ نیسو، مونږ سره یو مشوره کوو. حتی د اولادو سره هم مشوره کوو چې غواړو دغه کار دغسې سر ته ورسوو. نو د ټول نظر اخلو. کله چې نظر یو شو، بعد له هغه نه مونږ په هغه کار باندې پیل کوو، اقدام کوو. نو دغه کار چې دغه د مشورې خبره ده او د وحدت د نظر خبره ده، دغه زمونږ د ژوند د بریا یوازنی وسیله ده.
خان عزیز وایي په ټولنه کې ځینې کسان شته چې د نورو ژوند کې مداخله، د هغوی په څیره او کړو وړو کې خبرې خپل حق ګڼي. دا چې نوموړی بیا څه ډول برخورد کوي په هکله وایي،
دا خو ټولنه دی. په ټولنه کې هر قسم خلک ژوند کې د هر فکر خلک دي، اورېدلې هم دي، یا هم ځان کونه اچولی دی چې مونږ نه دي اورېدلي، یا که فرزند مخامخ شوي بیا خبرې هم ورسره کړي دي، هغوی ته هم قناعت ورکړی دی چې وروره ته هم یو انسان یې، زه هم انسان یم. دغه شی چې زه نه لرم، دا د خدای رضا دی، دا د خدای امر دی، دا زما نه خدای اخیستی دی. مال تا اخیستی وی اوس به ما د ستا د ګریوانه نه نیولی وی، مګر دا د خدای رضا دی. دغه شی په مونږ باندې پرزور د خدای دی. نو د خدای د خوانه چې وي هغه مونږ منو، هغه په دسترګو په سر قبلوو. دا خبرې ښې خبرې نه دي، نو هغوی هم قناعت کړی دی.
دوستانو دا به د کور کلی خبرونه تر بیا خې چاري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه خونځیو د خ مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولی د ترکی حکومت غوښتل چې د دغه خونځیو مسولیت په خپل غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت صد د دیونی په خبرونه کې پری باس کوو، پری خبري کوو. په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د خونی د بنسټ رئیس مجیب یلداغ ملمده. له مجیب سره په همدغه مسایلو باندې خبری اتری وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مراکه که پایلې لدی وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو. راته ویلی شي چې دغه خونځی به یا د دې خونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټولو افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د خکې دو په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان ترک ونزی لکلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د خکې دو په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاستیک کړي دي. مونږ د خوونې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په د افغانستان ترغلیو، مونږ هم دراز د افغان ترک خوانزی او د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
40 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.
خغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په خوانزیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخدي، هغه اندیښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسولیت چې د ترکیه حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنويش په څنګه کېږي؟ د هغه د اندیښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر ادیورم.
غواړم له همدې فرصته په ګټې اخیستنې ووایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک ښوونځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو شمیر دوه برابره کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د ښوونځیو د بیارغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک خوانځیو د بیارغونې او سټنډرډ کولو لپاره 30 میلیونه ډالره بودیجه ځانګړی کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک خوانځیو کې 2,305 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3,000 تنو ته ورسوو. همداراز د خوانځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې له لرو پرتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي، مونږ غواړو چې په خپلو لیلیو کې پراختیا راولو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو، چې دا کار شوی هم دی.
ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
مونږ ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي.
غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلي وو چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي، مونږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی د معارف بنسټ ته وسپارل شي، نو د خونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوصل شي او کنه؟
البته تقدیر درسینیز
که تاسی گوره پا کمزایی که چه ده حکمت رهبری تغییر کوی نو طول تیم هم تغییر کوی پا افغانستان که ده افغان ترک رهبری هم تغییر وکرد منگوارو چه خه او بهتر فعالیتون ولرو پا هم ده خاطر پا رهبری که تغییر روستل شو منگ هم ده 1 میلیون خلکو لمنزه ده خون که وطاکل او لنوی رهبری او نوی مدیریت سر دلتا راغلو
خلق وای چې دا تغیرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي دا رښتیا ده
افغان ترک
د چاخ پونم خوانیز اداري یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک خوانځي او مسولیت پر غاړه درلود په ترکیه کې چې لدغه خوانیز بنسټ نه څوک فارغي کې د فراغت سند نه منل کیږي همدارازې د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړي توپ لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي نو د زده کوونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک ښوونځي او مسولیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي
سمو دوران دی دا افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک ښوونځي یو شمیر خون کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود و که څنګه
دا مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطېږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو
د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانه شي ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي
ډیره زیاته مننه کور ودان
سر دے نن والا پنش Una